Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 22مه او د نومبر 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نه زغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ د لړم 22مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلی چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو وقته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سخت دي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیر اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړو. د راپورونو له مخې زلزلې کې 22 مړ شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1400 کورونه ویجاړ شول. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر څو شیبو پورې د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړي. روټرز د سپینې ماڼۍ په حواله ویلي چې لایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د امریکا په وخت د چهارشنبې ماخوستن مهال د ټرمپ لاسلیک ته وړاندې شي. دا لایحه همدا شیبه چې د افغانستان په وخت سهار 9 بجې شاوخوا دي په استازو جرګه کې رایه اچونې ته له وړاندې کولو وروسته تصویب شوه او ولسمشر ټرمپ ته د تصویب لپاره یا هم د توشیح لپاره واستول شوه. د دې لایحه له مخې بودیجه د جنوري تر 13مې تمدید شوه چې له دې سره د تلاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین ماشونه ترلاسه کړي او یو شمیر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې در څلوېښتمه ورځ ده. له دې کبله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کیږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. او روسای خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د چارو کتونکي وایي پاکستان سره د سوداګرۍ یو مخ بندول د ولس په ګټه کار نه دی.
در مورد تجارت یک اعلان
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان د طریقه نه ده. سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د هوکړو او اوګدو ناستو لاري کیږي.
سوداګر بیا وایي خصوصي سکتور ته ګټه داده چې له ګاونډیو سره یې اړیکې مثبتې وي.
صادرات د فار هم زموږ د چابهار لار زموږ پر مخ باندې اوس خلاص ده. د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده. افغانستان خصوصي پور د افغانستان خلک نه وایي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
د اقتصادي چارو پوهان بیا ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان د جغرافیوي موقعیت پر اساس د سوداګرۍ لپاره یو د بل بدیل نشي موندلی.
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري.
او متحده ایالاتونو په دوه دیرسو هغو اشخاصو او کمپنیو بندیزونه ولګول چې د ایران د وسلو د تولید ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر راپورته. یو شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت پریکړه به د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې کړي. دوی وایي د وارداتو لپاره د بدیلو لارو شتون که څه هم محسوس دی، خو په خبره یې هغه لارې اوږدې او د افغانستان د توکو د صادرولو لپاره ګرانبیه تمامیږي. د طالبانو حکومت دا خبرداری چې اسلام آباد سره به تر هغو سوداګریزه راکړه ورکړه بنده وي چې د تل لپاره د لارو د پرانیستلو تضمین ونه کړي. داسې مهال له غبرګون سره مخامخ شوی چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له دغه هیواد سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړلې دي. دا چې عام خلک او د چارو کتونکي په دې اړه څه نظر لري تفصیل به نس له سنا کاکړه وورو.
یو شمیر افغانان وایي داسې مهال چې پاکستان سره لارې له یوې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې تړلې دي، هغه هیواد سره د سوداګرۍ د بندېدو په اړه د طالبان حکومت اعلان د سوداګرۍ بیا پیل ته دوی نهیلي کړي او اندېښمن دي چې د اړینو توکو له کمښت سره به مخ شي. دوی وایي که د طالبانو حکومت د وارداتو لپاره بدیلې لارې ونه لري، نو پاکستان سره د سوداګرۍ په بندېدو سره به د توکو بیې لوړې او بېکاري هم پراخه شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي قری اسدالله هاشمي د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
کلاره بنده وي نو به یې لوړېږي، د خلکو اندېښنې زیاتېږي او زیانونه رامنځته کوي. چې څومره سوداګریزې لارې خلاصې وي د هغې هیواد خلکو ته ګټه رسېږي، هر څه ارزانه کېږي او له هر ځایه راځي. کلاره بنده وي څرګنده ده چې به یې لوړېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن من جاهد همای
مخصوصا
لدی سره به بی وزلی خلق نور هم بی وزلی شی. خوراکی توکو تا لسرسای گرانی گی. دلارو دوامدار بندی دل زمون ده خلقو بخیر ندی، بلکه زمون پزیان تمامی گی.
پزیان مردم ما تمام خواهد شد.
د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته ویلي چې له پاکستان سره هر ډول سوداګري په ځانګړي ډول د درملو واردات ودروي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې دوی ته درې میاشتې وخت ورکړ چې پاکستاني اړخ سره خپل ټول سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. هغه خبرداری ورکړ چې کله دې مودې وروسته سوداګر بیا هم د پاکستان له لارې توکي وارد یا صادر کړي او ستونزې رامنځته شي، حکومت به مسؤل نه وي. ملا برادر وویل چې افغان سوداګر باید د پاکستان پر ځای بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړي او ګواښ یې وکړ چې پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به تر هغه ځنډول شوي وي تر څو چې اسلام آباد تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به په هر ډول شرایطو کې پرانیستې وي. یو شمیر افغان اقتصادي پوهان دا موضوع پیچلی بولي او پاکستان سره د طالبانو حکومت د بشپړې سوداګرۍ د درولو اعلان احساساتي ګڼي. دوی وایي اړیکې پرې کول ستونزمنې او غیر ضروري دي او ټینګار کوي چې سیاسي اختلافات باید د خبرو او مذاکراتو له لارې حل شي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نورو بندرونو لکه واګه له هندوستان او له نورو بندرونو له ایران او تاجکستان سره اوږدمهاله سوداګري لري، خو په خبره د هر هیواد او بندر صادراتي او وارداتي توکي مشخص دي.
در مورد تجارت یک اعلان
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان د طریقه نه ده. سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د تړونونو، سوداګریزو اړیکو، د هوکړو او اوږدو ناستو له لارې کیږي، نه دا چې که یو دوه اونۍ جګړه وشوه موږ اعلان وکړو چې د هیواد سره سوداګري بنده شوه. دا امکان نه لري.
نوموړی ټینګار کوي که ممکنه وي د طالبانو حکومت باید د ځینو توکو په ځانګړي ډول خوراکي موادو او د لوړ کیفیت درملو واردات له نورو هیوادونو ترسره کړي تر څو پاکستان پورې تړاو کم شي. پاکستان له یوې میاشت څخه د زیاتې مودې راهیسې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون خپلې ټولې لارې افغانستان سره تړلې دي. ډالر د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې چې تر اوسه نه دي پرانیستل شوي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د وارداتو او صادراتو یوه لویه برخه د دې هیواد له لارو ترسره کیږي. اساسي توکي لکه اوړه، وریجې، تیل، صنعتي خام توکي او درمل په عمده ډول له پاکستانه واردېږي او په مقابل کې افغانستان ځینې کرنیز او کاني محصولات دې هیواد ته صادروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې او په دوحه او استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومتونو د استازو ترمنځ درې پړاو لیدونو او خبرو د اوربند له تمدید پرته بله نتیجه نه درلوده.
و موردل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر حقو خبرو خبرګونونه پارولي چې ویلي دي له پاکستان سره ممکن سوداګري یو مخ بند کړي، هغه هم په غوسرت کې چې که پاکستان د دائم لپاره د لارو د خلاصون ژمنه ورنکړي. دا چې دغه چاره یا په مجموع کې د لارو احتمالي بندیدل د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څه ډول تمامیږي، پر بازار به څه اغیز ولري او اوسنۍ بدیلې لارې څومره مؤثرې دي، همدا او نورې مسلې زما همکار نوریاس نوري د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له سرپرست او مرستیال محمد یونس مومن څخه د مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پریکړې خصوصا سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامی دي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یو خواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي، او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دې خوا او د هندوستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده، نو لهذا لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړې تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلي دي او دا پریکړه یې تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته پرسته کړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شوی چې د وړو یا د غړو د لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات پر ورځ او موږ ټول مشکلات د حل لپاره پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده. ولې بیا هم زما ارزو دغه ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وایي چې د دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې دای وای تجربه خو دل د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لاره خلاصه و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لاره بند شو او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیله او اقتصادي وسیله په توګه کار اخیستای. دا چې اوس دای وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سړی چې په دې وپوهیږي چې نور موږ نه شو کولای چې موږ خلک توانې نسی او موږ هم ولسته مشکلات پیش نسی او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه شي، نو دا پریکړه کیدا او کته خبر دی کدا څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت راوړي او ترانزیت په میاشتو په کلو په کراچي په بندر کې ولاړ وي، نو د دې خپل خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي، نو د هغه مراجعه لپاره دا شبي چې پیش تر پیش خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاوري کې موږ بنادر دي، موږ دغه بنادر نور نه استعمالو او تاسو په دې کار کوشي چې یعنی موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسي، چې دا د افغانستان د خلکو د سہولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درنه مسکېږي په دې باره کې.
بله، یعنی دا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصيږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالاتو او شرایطو کې به دغه لارې بیان نه بندوي، تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ اعداد سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په قرات او مرات باندې د افغانستان سوداګرو د پیشنهادونه کوي و تقریبا کال یو کال دا پیشنهادونه و او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواسته او ته یو لبای کوي نغه په دې خاطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت هم په مشکل کې او خصوصي سکتور هم په مشکل کې نو در دې دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امر تقریبا دو افغانی او په میلیاردو کلداري حالته موږ د مرچ ورکي او د افغانستان تجارانه هغه د ضرر سره مخامخ کړي. لهذا د دغه سي اواقيب درمنځ کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور ته هغه په دې خاطر چې د متبره تنظیم په خاطر کې کسلاري لاسي د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د پاکستان د لپاره په کټي
پاکستان له دغه پریکړه څومره زیانمن کېدای شي.
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټول اقتصاد یې هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده. د لارې د پنځه په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستري یا فابریکې چې دي هغه د بعض خام مواد یعنی مخام مواد یا زموږ مواد هلته ورتلل مثلا زغال ارت ورتلي نور شان چې د افغانستان په کار کې د ترانسپورت په کار کې نو هلته هم مشکلات ډیر رامنځته شي یعنی د افغانستان به هم مشکلات ترمنځ چې ولیا افغانستان د دې د فارو د جنوبیا د مرکزی اسیا سره نشټدلو یو ډېر مهم او هم لار چې دې ته به ډېر ځانونه ورسیږي او دې به ونه کول چې د مرکزی اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې په پنځه میاشتې کې یو موټر رسیږي. د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي وي تقریبا تلیر وساتبات موټر مرکزی اسیا کې په داخل سپری او ډېر لنده
یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنی دریسته خبره په شاشي له تقریبا یو میاشت کې چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچېرې زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخیل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخیل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سیال زړه دي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدل ده د منطقې او منطقوي مشکلات رامنځته کړي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مرستيال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو له پایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی. نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور پانګوال سوداګر ترانسپورټ او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فساد یا هغه خصا شو یا دا چې کوم مارکیټ ته ارزښت متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت جوړان کړخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوزیان ووجل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوې نه دي، بلکه د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولیکدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته چې هغه وشو لیندا میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالیږي. ولی کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې چې سش کال په وخت کې د کال د پاره یې سلام مستون کې کال چې دي تخپل تازه مې وه هغه د دې پرمیار باندې راوست. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي د جنوبي اسیا بازارونه دي او اوس موږ موسم فرق سره لوي او چې د بل ځای مې وره وړي ګران تر کوم دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ وغوته صادرات کو دا غزې به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه غونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته هم دغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولی هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچا په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچا ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وی لکلون راهیسی سوداګری او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر بزګر او بنوال غالي د طالبانو حکومت لخپل اړخاله سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې ورستیو کې د ایران چابهار او منځري اسیا خپل اقتصادي پلاوی ولېګل د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ورزو یوې سیمهیز موضوع ته متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه پر څو هیوادونو کې پر اشخاص او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربی اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمنی او اوکراین کې میشت 2 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر بندیزونه لاندې راغلل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل چې دا شبکې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سر سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي. د ترهګرۍ او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کې هرلی ویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو، د خپلو اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپلو ترهګرو ملاتړو لپاره مالی سیستمونه کاروي. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښ د پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راوړي. د دغه چارواکي په وینا متحده ایالات تمل لري چې نړیواله ټولنه به د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړ ډول پلي کړي تر څو نړیوال مالی سیستم ته د هغوی لاسرسی بند کړي. ایران په تیرو وختونو کې ویلي و چې د دوی اټومي پروګرام د سولې زو مخو لپاره دی. بلورتا ملګرو ملتونو د سپتمبر په 8مه د دریو اروپایي هیوادونو، فرانسې، بریتانیا، جرمني په غوښتنه په ایران باندې بندیزونه بیا ولګول. دغه هیوادونو ایران تورن کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره تړون کې جرمني ماتې کړي او د یورانیمو په خولو ته مخه کړې ده. ایران، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت کړی او دا بندیزونه رد کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې دا نوی اقدام د ملګرو ملتونو د بندیزونو او محدودیتونو د بیا لګولو ملاتړ کوي او د دې لپاره دی چې ایران پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل څلروي سات خبرونه لري چې تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري. ادرس دی ازادي رادیو .com. ورو رسیدو د سهارنی خبری مجلې د پای شیبوته روسای راپور راخلو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو دو مهمو موسسو د نړۍ په یو شمېر سیمو کې د لوړې کچې لوګي خبرداري ورکړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې په ګډ راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم د جوړې اندېښنې وړ بللې ده. تفصیل په دې راپور کې له احمد شیبر ناور.
د ملګرو ملتونو دوه مؤسسو خبرداري ورکړ چې د غزي او سودان په ګډون د نړۍ پولیسکونو ځایونو کې خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. دغو ادارو نن له نړیوالو څخه د بیوسلو د لاسنیوي غوښتنه وکړه. دا هیله په داسې حال کې شوې چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې FAO په ګډ راپور کې هایتی، مالی، جنوبي سودان او یمن د سخت لوږې له جدي خطر سره د مخامخې وادونو په ډله کې راوستي. په دې راپور کې هم درس راغلي دي چې افغانستان، کانګو، میانمار، نایجیریا، سومالیا او سوریه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې هغوی ته اندېښنې زیاتې دي. WFP او FAO په خپل راپور کې زیاتوي چې د بشري مرستو کمیدل د دې سبب کیږي چې له کډوالو سره د مرستې بهیر زیانمن کړي او خورا زیانګالو ته مرستې ونه رسي شي. د ملګرو ملتو د دوغو مؤسسو په ګډ راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د اکتوبر تر اخیره 10.5 میلیارډ ډالر مرستې ترلاسه کړې دي او دوی له اټکل سره سم 9 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د اف ای او عمومي رئیس کیو یو دونګو وای د قحطی مخنیوي یوازې اخلاقي دنده نه ده، دا د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره عاقلانه پانګونه ده. شاغلی دونګو زیاته کړه چې سوله د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره یو شرط دی او د خوړو حق یو اساسي بشري حق دی. د امریکا متحده ایالاتونه پروسش کال د ملګرو ملتونو د دوه دوه مؤسسو اصلي تمویلونکي وو، خو د ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ حکومت د امریکا بهرنۍ مرستې کمې کړې دي او د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په خپلو پراختیايي او بشري مرستو کې